السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډیری زده کوونکي په وږي ناس ښوونځیو ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خپره شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لمرنیو ښوونځیو پر شاوخوا وسوز د کوون کنجونو او هلکانو ویشل کیږي. وسوز درز د کوون کنجونو او هلکانو ویشل کیږي. د WFP د معلوماتو لمخې په افغانستان کې رهارو لاسو کورنۍ څخه نه هی د محل کافی خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې په پرله پسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی دی، خو د طالبانو حکومت بیا دغه اندېښنې تر ډېره بې ځایه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو د استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1 میلیون نسخې ولایتونو ته په لاره دي چې د ناروغیانو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 13 روغتونونو، د شپږو سیمه ییزو روغتونونو، 26 ولایتي روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 9 کلینیکونو او همداراز د 2 نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې د روسیې له 25 درونونو څخه 22 راغورځولی دي. اوکراینی چارواکو ویل د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید تر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا د بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. مسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. او د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلف ترانسپرس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان پر سر او دریم په ټټر په مرمۍ لګیدلي. دا خبرونه تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. په افغانستان کې د بریتانیا د دینی علماو یو سفر ته غبرګونونه. د دې سفر ګټې او اغیز څه دي په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر را اخلو. WFP وایي په هر لاسو افغان کورنیو کې نه هی کافی خواړه نه لري. وړاندې د دوی د اندېښنو جزئیات هم درکوو. کونړ کې یو شمیر خلک وایي ډالر رالوېدلی خو نرخونه لوړ پاتې دي.
ڈالر مست پکتا کے لوئی دے خو لفراکی تو کو بے ماں سی لڑی دی قضاکی اوڑو وست پشپاڑا سوا چا دبار اشپاڑا سوا روپای مانے ماں سی وست خل خرچائی او بڑی پنہ سوا نہ نم سوا روپو پوری خرچی گی.
نور راپور نہ ہمشتا او دو اوکراین دے جگڑے تازہ حال ہم درکو.
در دی شیبی
دا آزادی رادیو خبری ٹولگا
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. رازو د خبرونې د سر موضوع ته په دې ورستیو کې افغانستان ته د برتانوي علماو د ویډلې سفر لغبرګونونو سره مخ شوې دی. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د لیدنې ته په اشاره سره ویلي دوی هڅه کوي چې د جبهې په ټکو د طالبانو ظلمونه عادي وښيي. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانو او دغه راز د پانتون استادانو بریتانوي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیست لیک کې د دغه سفر په اړه باندې نیوکه کړي. خو د بریتانوي علماو د دغه ډلې لخوا ویل شوی چې افغانستان ته د سفر موخه د حقایقو او د افغانانو د حال معلومول دي. دا چې په خبرګونونو کې سره غلي او د سفر د یاد پلاوی غړو څه ویلي. همکار مې سنا کاکړ دا موضوع تعقیب کړي. سنا جان ستړي مشي، څه دي خبرګونونه او حیات چې کابل ته تللی تر اوسه څه ویلي، چا سره لیدکاته کړي؟
وخت مو په خیر. غږ مې لري؟
ستاسو غږ لرو سنا جانې، مهرباني.
څنګه چې تاسو ویلې د طالبان حکومت مخالف ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د دې سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دغې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میثم نظري د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې سفر ته په اشاره سره لیکلي چې دوی په لندن کې د افراطي افکارو په خپراوي کې مشهور دي او اوس هم د ده په خبره د طالبانو د ظلم او ترهګرۍ د عادي کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای میاشتې په پای کې د برېټانیا د دینی علماو یو پلاوی افغانستان ته راغی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، عدلی او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره وکتل. د علماو دغې ډلې افغانستان ته د خپل سفر موخه د حقایقو معلومول او د افغانانو د وضعیت څېړل ښودلي. هغه مهال د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د دغو دینی علماو د سفر موخه د افغانستان د واقعي انځور لیدل دي. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو بیا د برېټانیا چارواکو ته په یوه آنلاین پرانیستي لیک کې د دغو علماو د سفر موخه د دوی په ټکو د طالبانو ښکاره کول ښودلي دي. په دغه لیک کې چې یو شمېر کسانو لخوا لاسلیک شوی، د برېټانیې له چارواکو غوښتل شوی چې د طالبانو د عادي کولو لپاره د دغو کسانو او د هغوی د سازمانونو تبلیغاتي او ناسم کمپاین پای ته ورسوي. په دې لیک کې راغلي د طالبانو هغه چارواکو چې د برېټانیې له دیني علماو له ډلې سره لیدلي په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی کړی او د ملګرو ملتونو سازمان په ټول لیست کې دي. د بشري حقونو یوې فعالې مولوده توانه چې دغه لیک یې لاسلیک کړی موږ سره خبرې کړې دي او د دې سفر په هکله یې ویلي دي چې په دې سفر کې ډېری علماو چې برخه اخیستې وه پاکستانیان او عربان دي. او په همدې حال کې په لندن کې د بشري حقونو یوې بلې فعالې او څېړونکې شیری کریمي چې د دې پرانیست لیک لیکواله د ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دغه علماو چې افغانستان څخه بیرته راستان شوی دی دوی یو شمېر مقالې لیکلي دي او هم غونډې ترسره کړي او په دې غونډو او مقالو کې ویلي دي چې افغانستان یو امن او له هر ډول ستونزو څخه لري د جنت په توګه یاد کړی. موږ هڅه وکړه چې د علماو د ډلې له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغو برېټانوي علماو د ډلې یو غړي حمید محمد دلهوار په نوم له یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې دا کړي د افغانستان کوم تصویر چې لویدیځ رسنۍ خپروي توپیر لري. نوموړي په یو ډول د طالبان د فعالیتونو هرکلی کړی خو زیاته کړې ده چې طالبان ستونزې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان هم د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی او هلته یې د افغان علماو د طالبان حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. خو د دغه سفر پایلې لا نه دي اعلان شوې. مننه.
ډېره مننه همکارمې سنا کاکړ و چې کابل ته د برېټانیا د دینی علماو د یو سفر د خبرګونونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. په وروستیو څو ورځو کې د دینی علماو د دویم پرله پسې اپلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېده، تر دې وړاندې د اسلامي همکارۍ سازمان هم تایید کړی و چې یو پلاوی کابل ته تللی، خو د خبرو ډېر جزئیات تر اوسه نه دي روښانه شوي. دا چې کابل ته د دینی علماو دغه سفرونه په څه معنا دي، په لنډ وخت کې اغېز څه کېدلی شي، آیا دوی به وکولی شي چې د طالبانو یو شمېر تګلارې نرمې کړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د دینی علما د دینی عالم او د چارو شنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبر عباسی سټډیو ته وصل دی. عباسی صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه پرله پسې سفرونه په څه معنا او فکر کوي په لنډ وخت کې به یې اغیز محسوس وي، خصوصا د طالبانو د یو شمېر تګلارو په برخه کې چې ویل کېږي د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې ځینې تګلارې چې دي، له دې تګلارو نه د نورې نړۍ دینی علما خوښ نه دي؟
اللهم بخ مننا تسوریدن کو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو کوشش خو پکار دی او د علماء اندا وظیفه ده، د پوهانو مشرانو اندا وظیفه ده چې خلق خپل مسولیتونو ته متوجی کی، خپل اشتباهاتو ته متوجی کی او درست لار او صحیح لار او ګټور لار هغه ورته په ګوتا کې یو غور ته وخی. نو دینه مخکې یو کوشش شوی او د بین المللي ساتوانه د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته، قرآن کې الله فرمایلی و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه، خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درست یې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو.
زه همدې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره مو حتماً کتلي دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نورو نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپله په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لوکیږي نه د ځینو تګلارو په برخه کې؟ عباسي صاحب،
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپله تقریبا ویلي چې دا د هغه فارسۍ کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دی کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه وي، خو ما چې څونه محسوس کړه نو زه ختم کېدای شم، غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده، د دې د پوهې مسله ده، د دې پوهه همداسې ده. خو دا پوهه هم د دې ترمنځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډیر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او سه منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي. خو چونکې چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسي جرګه یو شی نشته دی چې هغې ځان هغه کوچت شي، امیر صاحب کومه مشوره هم کوي نو څو مخصوص علماو سره یې کوي او هغه هم زما په خیال په همغې باندې ځان مکلف ګڼي. نو دا ستونزه ده، دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې. نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباسي صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوئ دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع، کویت کې دا، مدینه منوره کې دا، جده کې دا، امریکا کې دا، دا د علما غټې غټې ټولنې دي. نو چې دی دیوبند دی، اظهر دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، دا المجلس الاوروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوی د پاره، دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي. نو دی چې د دې دارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامعو کې د دې د خپل اعتبار الله سور کې چې د دې باره کې به څه تاثیر جوړ شي چې دا هیڅ خبر نه مني. نو د دې لپاره ښه ده چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ور سره کوم محبت دی هغه په ځای وساتي او د دې علماو مشوره اومنی او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې دا ټول به غلط وي، دا ټول به خطا وي، د ټولو فهم کې به اشتباهي، دا خو داسې نه ده. نو پکار ده چې دی دا خبره د علما اومنی کنه، دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا له لاسه به ورکړي.
ډیره ډیره مننه. د دینی چارو شنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبور عباسي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمو خاګل ازادي رادیو نه اوریده خړو نړیوال پروگرام وای په افغانستان کې له هر لاسو کورنیو نه یې کافی خواړه نه لري. ډبلیو ایف پی پر خپل ایکس پان لیکلي داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان نه هر خوندیو ته ځي. د خړو نړیوال پروگرام د یو شمېر ځکونکو ویډیوګان هم خبرې کړي چې وای په لوګه خوندیو ته راغلي. تفصیل په دې راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د هر لس کورنیو له ډلې نه کورنۍ کافي خواړه نه لري. ډبلیو ایف پی دا شمېرې تېره شپه په خپل ایکس پان خبرې کړي. دا سازمان دا هم وایي لوکه تر دې کچې رسیدلې چې ډېری ماشومان تشه معده خوندیو ته ځي. د پروګرام د یو شمېر افغان زده کوونکو او د هغوی د ښوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې هغوی پکې په دوی د لوګي د بدو اغېزو په اړه غږیږي. حضرت چې د خوړو نړیوال پروګرامې د خونځي ټولګي ولایت په اړه معلومات نه دی ورکړي د خپل ژوند په اړه وایي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ویډیو کې د سلمی پونوم دی وی خون کې څرګندونې هم خبرې کړي چې وایي ولګي از د کوونکو تر دې کچې رسولي چې سم زده کړ نشي کولای او تر خوای د زده کړې لپاره بشپړ انرژي هم نه لري.
کله چې دوی سر کې راشي سنف ته مونږ ګورو کله چې زه ورته درس ورکوم دا ډیر څه خپي خاموش یا رنگ یې ډیر خړی نشي کولای چې درس یې کزه پښتنه مو کومه څه جواب راته نه وایې نشي کولای دې د وجود چې دا ډیر کمزوري.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وايي هیڅ ماشوم باید په تشه میده زده کړی ونه کړی او له همدې عمله د دې پروګرام لقاوله دوی په ټول افغانستان کې هر ورځ نږدې 200,000 زده کوونکو ته بسکټ ویشي چې په دې شمیر کې سمینی مایې انجونې دي. ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان هم وایي بې وزلي تر دې کچې رسیدلې چې دوی د څه اخستو توان له لاسه ورکړي. د هلمند اوسیدونکي عبدالاحد
نه نه کارو کتر سره نه د سړک تاسو کې روزانه مسلمان فکر وکي نه ورور په یو بل دنده کې یا د یو بل دنده د مو سي د طرفه چې پر ولو باندې کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي د ولار د لارو سي کار نه.
د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد په افغانستان کې د خلکو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خبرونه په خپل ایکس پانا ادعا کړي چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچا د تیرو میاشتو په پرتله نور هم ټیټه شوې. په کور دننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت پام وړ لوړ شوی او د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیو کې ټیټوالی هم راغلی. مجاهد داسې مهال په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورزو د اوکراین مسلو ته د اوکراین پاوز وایي چې د روسي 22 بې پلوټ الوتکې یا ډرونونه یې وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین چارواکو په وینا دا برید د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو شوی و چې د اوکراین د غلې د صادراتو متبادله لاره ده. لبل خو روسي چارواکو د پاوز لیکو ته د نویو سرتیرو د نیولو خبر ورکړی. تفصیل احمد تکلاو.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا د بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکی صنعتي تاسیسات وشتلی دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپل ټلګرام پر لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هېواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیه د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسې او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدویدف ادعا کړې چې د روان کال له پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی، دا څرګندونې د روسیې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړې چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پوځ ته د خلکو جلبول و. میدویدف وویل چې د پوځ د معلوماتو له مخې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,80,000 کسان د پوځ لیکو ته منل شوي دي. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پوځ په محاربوي برخه کې په 10% زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور له مخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو له وګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته له کونړ یو راپور لرو. ستاسو غږیز پیغامونه هم شته، خو لمړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. احمد شیبر ته به وقف.
Stars and Stripes ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغان کډوالو یوه کورنۍ د خپلې 12 کلنې لور ویر کوي چې د اوریګان په یوه هاوس کې ساور کړه. ورځپاڼه لیکي د افغانانو یوه جوړه چې کله 2 کاله مخکې له خپلو 5 ماشومانو سره له افغانستانه وتښتېده او د امریکا په اوریګان ایالت کې خپل نوی کور ودان کړ، د امنیت او هیلو په تمه وه. ورسپانه سرګندوی چې د دې جوړې هیلي د جمعې په شپه هغه وخت مړاوي شوې چې د 2 کلن لور منیشا عظیمی د پورتلند په سیمه کې په یو سرخلاص هاوس کې مړه شوه. ورسپانه د منیشا د کورنۍ په وینا لیکي چې منیشا د دوی د ژوند رڼا وه چې په تعلیمي ډګر کې د لاسته راوړنو له امله مشهوره وه. د مطلب په دوام کې راغلی دي چې منیشا هیله لرله چې ډاکټره شي. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي د عظیمی کورنۍ داغو سلګونو زرو له ډلې څخه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي دي. د راپورونو له مخې تر اوسه د دغو ډیرو افغانانو د کډوالۍ درخواستونه نه دي منل شوي او له دې امله دوی خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. واشنگتن اگزیماینر د امریکا د تفتیش د عمومي دفتر د راپور له مخې څرګندوي چې د سلګونو زرو افغان کډوالو د ځانګړو ویزو د بهیر د چارو د چټکۍ په برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هڅې کافي نه دي. ورسپانه لیکي چې دغه وزارت په پیل کې له ډیرو منابعو استفاده وکړه چې د 2020 کال په پیل کې دا بهیر ساده کړي، خو د تفتیش د عمومي دفتر د راپور په استناد پر کابل د طالبانو د واکمنۍ له امله د ویزو تقاضا خورا زیاته ده. هغه افغانان چې له امریکایي پوجانو یا قراردادیانو سره کار کړی دی د امریکا د ځانګړو ویزو د ترلاسه کولو حق لري. د لویدیځ وی بلې چاپی خبرونې ګلوب ان میل په افغانستان کې د کاناډایي پوجانو د وسلاکار په اړه مطلب خپور کړی دی چې د کاناډا د فدرال دولت پر ضد اوس داوا کړی ده. دا ورسپانه لیکي د کاناډا یو پوځي سلاکار چې د ژبې او کلتور په برخه کې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کړی د جولای په وروستیو کې خپل شکایت ثبت کړ. دای مودی شو چې د کاناډا حکومت په افغانستان کې د کورنۍ ته د پناه اخیستو اجازه نه ورکړې. ګلوب ان میل لیکي چې د می په میاشت کې هم 2 نور سلاکارانو چې د کاناډا له پوځ سره کار کاوه خپل شکایتونه درج کړي وو او د کاناډا حکومت یې تورن کړی وو چې ټینګار کوي چې د دوی کورنۍ په خو شرایطو برابرې نه دي چې په کاناډا کې پناه واخلي. د دې مطلب په دوام لولو چې دا 3 سره سلاکاران د کاناډا حکومت تورنوي چې اوکراینیانو ته امتیازات ورکوي او افغانانو ته چې له طالبانو په تیښته دي پاملرنه نه کوي.
اوریدونکو په کونړ کې د ډالرو د رالوېدو او د نرخونو د لوړو بیو په اړه درته راپور لرو، خو راځي لنډ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ پر روانې لوبې باندې تم شو. د آسیا کپ په دوام افغانستان او بنگلاديش نن د کرکټ لوبه کوي. بنگلاديش ټاس ګټلې د بیټنګ فیصله یې کړې. تر اوسه یې 180 منډې جوړې کړې دي، 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. البته منډې 144 شوې او د اورونو شمیر هم 2.3 ته رسیدلې دی. د کونړ اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د افغانۍ په مقابل د ډالرو ارزښت کمیدو سره بیا هم د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې نه دي راټیټې شوې. تفصیل له روهلا انوري اورو.
د کونړ وسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په مارکیټ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د پوښا په پرتله ډیر لوړ شوی، خو سوداګر لا هم د تیر په څیر پر لوړه بیه توکي پلوري. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی ذاکر الله:
ډالر مخ په کته کې لوی دی، خو د خوراکي توکو بیې ما سي لوړې دي. قضافي وړو اوس په 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خلک خرڅوي، او وړي په 900-900 روپو پورې خرڅېږي. مخکې
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل د ډالرو اوسنی قیمت سره باید د خوراکي توکو، نفتي موادو نرخونه او د موټرو کرایه نه هم راټیټی شي.
یو روپۍ ډالر جګشي نه پولیسونه باندې ریټ په بازار کې مارکیټ ډېر جګیږي، همدا وایي چې ډالر پورته لاړ او سودا ګران. نن موږ او تاسو وینو چې ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډېر ښکته راغلی، یعنی 10 روپۍ ښکته راغلی. تجاران په مغزانه نخمانی سودا ورکوي او افغانۍ ارزښت پیدا کړی دی. نو موږ سره دا زیاتی او ظلم دی چې مسؤلینو باندې غږ کوو چې څونه سهولت زموږ عوامو ولسونو ته پیدا کیږي، ځکه چې روپۍ د ولس سره نشته دی، نو باید سودا خو ته ارزانه شي.
دوی له سوداګرو غواړي چې نور دی په غریبو او بېروزګارو افغانانو له زیاتی کولو ځانونه وساتي، او که چېرته بیا هم سوداګر بیې راټیټې نه کړي نو حکومت ته پکار دی چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د اسنافو ټولنه وایي که له یوې خوا ډالر د افغانۍ پر وړاندې خپل ارزښت بایللی، خو له بلې خوا د سالنګ لارې بندېدو سره له مزار شریف څخه تر کونړه د توکو د انتقال کرایه زیاتې شوې، نو ځکه د یادو توکو په بیو کې په زړه پورې کمی نه دی راغلی. د یاد اتحادی مشر حاجی سید عظیم ازادي راډیو ته وویل:
درې ورځې مخکې وړه بنګال ته نه شو په 13 روپۍ په 35 روپۍ د مزار نه وړه بار کړلو. دا د سالنګ اوازه ده چې سالنګ بندېږي، نو خلک مالونه پوره کوي. 35 روپۍ کرانه 15 او 6 ته د کونړ کرایې ورسېد، یو ټن په دغې باندې کرایې راځي. کونړ کې حضرت اطمینان در کوم چې د هر چا جنس وکاري راځي. د مزار په نرخ باندې د وړو چې څه کرایي او څه د ډالر نرخ فقط نرخ زما خواته راځي، او لس افغانۍ مې حق لرو. لس افغانۍ اوسني نرخ کې په یو توړه کې ماته ګټه راکوي، او چې څومره جنس د چاپ کاري مونږ ورکوو انشاءالله.
په کونړ کې خلک د خوراکي او نفتي موادو د بیو له لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ډول شکایتونه پورته کیږي، او له حکومتي مسؤلینو غواړي چې سوداګر خپل سریو ته پرې نږدي.
ستاسو له پیغامونو
دلته خلک په کندهار ولایت کې د سټنډر په نامه باندې د تیلو ټانکر درې او پېټرول دی او ډیزل دی. د سټنډر په نامه باندې چې هغه څلیری ساعته تقریبا خلک انتظار کوي، له هغې نه پس خوشی کوي، او خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي. نه داسې دوی یو حفاظتي وسایل اطفایه او د اوروزنې داسې یو ټیم هم نه لري. دلته ډریوران ډېر په ګرمي کې سختو ستونزو سره مخ دي. د ناستې ځای نشته، د هوټل نشته، او رستورانت نشته.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله او سلامونه. مې غوښتنه دا ده چې دا اړه کسې د ټول شموله دعوی کوي، ټول شموله حکومت دی، ټول شموله حکومت دی. اوس یې 15,000 تشکیل ورکړی دی، او د ټول شموله مخکنه تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي. هغسې بس پازابۍ ده پازابۍ، او تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي. خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي، او اوسه پورې یو نفر نه دی نیولی. اوس کولی شي معلومات کولی شي 15,000 نفرو کې یو نفر نظامي نه نیسي، تیر نظامي، او نه له حق ورکوي په نظام کې. دا یوازې تیر ستره ده نړیوال
مشکل. سلامونه سلامونه لازادی رادیو څخه ډیره مننه کوم. نن د مکور انجینران ډیر سمسویولو مرستي ورکوله، بیا اعلان نکو ولتاش ماجتانو ته خلکو ته وایاس بس د تاسې چې ډیره ډیره مننه ک تاسې دغه نوی پیغام نوی خبر کړی، دغه خبرې نه کولې څوک بنا خبره و دی بورور کار خلاص کړی. اوس نو ډیره مننه در کوم، نن ډیر ښه اعلانونه کولو ټولو خلکو ته مرستې ورکوله، بیا به ټول خلک خبر کړي دغه مه کوئ. نو دا د تاسې په وینا باندې خدای کامیاب.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې درته د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خبرېدو ته چمتو ده. خطرې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای هره ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډیر زده کوونکي په وګیناس ښوونځیو ته ځي. ډبلیو ایف پی په تازه راپور کې ویلي چې په هرو لاسو افغان کورنیو کې نه یې کافي خواړه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو د استولو خبر ورکوي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې د هوایي مدافع سیستم یې د روسیې له 25 ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکو نن وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودسی کې د دانیوب سیند پر غاړه راغورځولي. او د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د وسیمه ایز روغتون مشر زاهد خلف فرانس پرس اجانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او دریم په ټټر په مرمۍ لګیدلی دی.
آزادی ملما
د ازادي رادیو د ازادي ملما قدر منوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو ټول براته روغ جوړی است. زه فریده سیال په دې پروګرام کې ساسي قربانې. نن مې ملما په هند کې د ماسټري دوري یو تن محصل هلال احمد محبت دی. د چې هلال احمد محبت څوک دی ال دوی به په فایل کې وورو.
سلامونه لیکي هلال سیال سي تاسو ته او ساسو ټول اوریدونکو ته هلال د چرو جوړ واسه. زمانو محمد هلال دی او زه د ننګرهار ولایت د خوي ولسوالۍ اوسیدونکی ما او ما خپل د مکتب دوره په ننګرهار کې د عبدالوکیل لیسی څخه کړې ده. کله چې ما د عبدالوکیل لیسی څخه خپل د 12 اسناد ترلاسه کړل، بیا ما هو چې زه راغلم د خپل خوښي رشته ما غوښتل چې زه ووایم. هغه په الفلا پوهنتون کې ما داخله وکړله. ما 4 کلنه دوره هلته پای ته ورسوله. ما چې کومه دوره هلته پای ته ورسوله کوم پوهنځي نه چې د پارې شلم، هغه اداره او ډیپلوماسي نه د پارې شلم. کله چې ما خپل د پوهنتون دغه 4 کلنه دوره پوره کړله، بیا د هماغې څخه بیا ما د هند په سفارت کې امتحان ورکړو د ماسټری لپاره. هماغه چې بیا موږ په سفارت کې چې امتحان ورکړو نو زموږ نتیجه راغله چې مطلب تاسو کامیاب سئ، تاسو ایلیجیبل استئ. هغه کوم ریکوایرمنټ چې د هندوستان د دولت او دغه د بورسو هغه موږ ټول پوره کړي وو. بیا هماغه چې بس د ماتې ویل چې ته پاسپورټ راوړ کنسل ګری ترې شو د هندوستان او تاته به موږ ویزه درکړو ته ایلیجیبل دي د بورس او ته کولی شي چې لاړ شي
مخکل دې نه چې لوړ زده کړو ته لاړ شو. په ښوونځي کې به یو څه تم شو چې دلته ځینې پوښتنې لرم. ښوونځي یادونه مو وکړه چې په ننګرهار کې مو ویلی دی کله نه چې د لومړۍ ورځې لپاره ښوونځي ته تللی، هغه د ښوونځي د اولې ورځې په اړه راته وایه. چا ښوونځي ته وړی وي او د هغې ورځې کیسه او خاطره را سره شریکه کړه، ځکه زیاتره ماشومان چې په اوله ورځ ښوونځي ته ځي ژاړي یا هلته نه پاتې کیږي. تاسې چا وړی وی او هغه ورځ څنګه وه؟
بل زما خیادیږي چې کله ته مکتب دورې مکتب کې کله ته چې خپل فامیل واچول مخصوصا د خپل مور وړې ما او زه ما یادیږي چې په هغه وخت خو کله وخت کوم وخت چې موږ مکتبونه ویل پاغه وخت د سیو مکتبونه باندې په شوبه کې به موږ کې ناسلو حتی سترنجي بم پکې نه وي په دمه کې به ناس په خاورو کې نو ما ډیر زیات د مکتب نه د سیو وخت راغله چې ساتونه به پرې کوسل خپه کېدل مده کې ډیر شپکلنې کې ځو په مکتب کې اچول او ما ډیر وړي کې او ما چې اچول او ما مکتب مکتب را بتللم کله کله به مې جړلم کله بتللم نه او به د وخت په تیریدو سره هم دسې بس ورسره مختشلو مکتب ته بتللو او خفه کېدلو به دومره نه خو په هغو دورو کښې موږ به مکتب لکه هغه یولس یا دولس بجې به چې یو شاګرد تللو کور ته او د مکتب رولز به هماغه نو هغه به موږ نه پوره کول ځکه اوله دوره وه او اول وخت ماشومتوب و نو ډېر جړاګانې موږ کړې دي ډېر تللي یاستو بې وخته تللي یاستو نو او زما خیریږي چې زه کله مکتب کښې وم زه به په شګه کښې لکه خاوره باندې به کېناستلم او موږ ته به یې درس راکولو په هغه وخت کښې ډېر زیات د مکتب داسې برابر نه و او موږ په شګو او خاورو کښې به یې کېنولو او په سرترنجۍ به داسې خاص نه وه او ډېرې سختې مې تېرې کړې دي ځکه چې ماشومان مطلب فامیل سره بلد وي او بیا چې هغه مکتب ته لېږي نو طبیعي خبره ده چې هغه به خفه کېږي خپل فامیل پسې نو
مشکلات موږ د ماشومان چې ښوونځي ته ځي عموماً ځان سره یا ډوډۍ وچ وړي یا نه پوهېږم به افغانستان کښې دا یو ډول امچوره به یې ورته ویلې پاکټونو کښې یو مصالې غوندې یو شی به و هغه به یې ځان سره وړ بیا به یې په ډوډۍ اچولو خوړلو به یې او کله کله به داسې کېده چې کور نه به ورته یو شی مور تیار کړه ځان سره به یې وړه تاسې مکتب کښې چای خوړل ډېر وخت
بله ما زما یادېږي موږ به دا دغه خوړل دا دال نخود به ورته ویلې هغه به ترخه و موږ دال نخود خوړلي دي چولې مو خوړلي دي او لس او شل لپۍ به را کولې په هغې به موږ ډېر زیات خوشحاله وو بس په هماغه باندې به موږ مکتب ته هم تللو ځکه چې پیسې به یې نه را کولې موږ وتل چې پیسې نه را کوې موږ مکتب ته هم نه ځو نو پیسې به یې را کړې لس یا شل لپۍ موږ به پې تللو چولې به هم پې خوړلې دال نخود به هم خوړل او دا همچېرې چې تا یادې کړې دا هم ما خوړلي دي بالکل دا حقیقت دی چې مطلب دا همچوري ما خوړلې دي نو بالکل دا اسکریم بم خوړلو باندې به چې راوتلو تفریح په ټایم کښې نو دا همچوري دا نخود او ډوډۍ پیاز حتی ما پیاز هم ځان سره بکسه کښې وړی دي پیاز او ډوډۍ به مې هم خوړله
واقعا جالبه دوره وي د مضامینو په اړه راته ووایه کله چې لوی شوې او درس ته موږ یو څه توجه شوه کوم مضمون کښې تکړه وې کوم مضمون دې ښه زده کېده او کوم مضمون دې ژبه دې راتللو
زما چې و زما لکه د خوښ سبجکټ چې زما و که نه زما انګلیش ډېر زیات خوښېدلو او چې ډېر مې زیات ذهن نه خلاصېدلو هغه دغه وسه وي کیمیا وه چې زه پرې نه پوهېدلم کیمیا سره زما بېخي یعنی څومره به مې چې کار په ځان وکړو زما به نه یادېدلو او زما د خوښې سبجکټ چې و هغه چې و انګلیش و
کله چې دغه متعلمین په ځانګړي ډول هلکان یادوم دوی چې دغه لسم صنف نه ور پورته شي یا هم لسم دې صنفونو ته چې ورسېږي بیا شوخیانه د دوی ډېرېږي ځکه چې دغه تنکي ځوانان وي او دغه د ځوانۍ مرحله نه وي پیل شوې وي په دغې مرحله کې یو څه سخت وي کورنۍ وته او خپله ځوانان هم ځکه چې د ژوند یو نوی پړاو پیلېږي ځواني دې کښې یو څه استادان هم شکایت کوي کورنۍ هم شکایت کوي ځکه ځوان کنټرول لږ سخت وي ښوونځي نه تښتېدلی هغې وخت کښې لکه جګه صنفونو کښې یادوم او جنګونه دې ډېر مور ته راوړي که نه
نه لکه بالکل دا سا خبرې رښتیا ده کله چې سړی لسم صنف ته ورسېږي که نه نو هغه بیا مطلب په ځان داسې سوچ کوي چې یعنې زه لکه په ځان باور پیدا کړي د هغې هغه په خپل ځان باور پیدا کړي خو نه کله چې زه په مکتب کښې وم خصوصا بیا په لسم صنف کښې وم ته د مکتب نه نه یم تښتېدلی او نه داسې جنګونه ما خاص کړي دي ځکه موږ په ځان باندې ډېر زیات کار کولو لکه زه چې کله لکه نن چې زه دې حد ته را رسېدلم د دې وجه دا وه چې ما ماشومتوب کښې لکه ما به دغه څه وایي ډیپلوماتان ډېر زیات کتل سفیران به مې ډېر زیات کتل د وکیلان به مې ډېر زیات کتل د دې حرکتونه د دې ناسته د دې ډیبېټ به مې کتلې مناظرې هماغه و چې مطلب ما د خپل مکتب کښې چې زه ومه بیا خصوصا زه لسم یو لسم ته چې را ورسېدلم نو هغه وخت کښې زه لږ زر په ځان پوه شولم چې مطلب زه به در خپل راتلونکي دپاره څه وکوم وکړم او څنګه خپل ځان کولی شم دغه خلکو ته ورسم کوم چې په سکرین ګورم نو زه د دې نه ډېر متاثره شوې وم نو بیا هماغه چې ما په خپل ځان باندې کار وکړلو چې زه باید خپل هدف ته ځان ورسوم خو لکه تا چې دا دوه ټوکو ته یادونه وکړه چې مطلب تښتېدلې یا فامیل ته جنګ را وړل نه دغه کار موږ نه دی کړی خو داسې کار شوی دی موږ سره چې موږ فامیل ته دروغ ویلي دي چې مطلب فامیل تم دروغ ویل وزه ته سنفیانو سره ټول مشوره کړی چې دې ته بس دوه چکر تا فامیل تم دروغ ویل دي چې د پلان کې پکور کې ما هغه نو سنفی د کور ادرس هم ورته ورکړی دی هغه سوچ کړی چې دا غاله کوم پیژنو او مطلب حلال دی کنه دی خو حقیقت دی بل حقیقت دا چې مونږ دی بل زیته تللو دا دغه فامیل سره کړی دی نور چې دې تختې د مکتب نه ځنګ دغه مینه دی کړی او دروغ نور د دې ویری دي چې مطلب زما احمد کړه او هغه احمد زه پوهېدلم چې احمد زما فامیل پیژني نو به زه احمد نه احمد دې کړه نه تللو بل دې ته تللې ما دوه هم خلکانو سره دغه شوخي په لسم او په لسم او تد فراغت پورې مونږ دا کړی دا
د فراغت نور سره ته وای کله چې خونځي نه فارغ شوې کانکور آزموینه پړاو دا چې رشته مو انتخاب کړه دغه مرحله کې انتخاب یو څه ستونزمن وي تاسو مخکې یادونه وکړه چې مخکې له مخکې ښوونځي دوره کې تاسو ځینې اهداف درلودل غوښتل مو چې هغه ته ځان ورسوي په دې برخه کې کورنۍ څومره تاسو سره همکار وه دغه رشته چې ستا خوښېدله چې هغې ته ورسیږي او کورنۍ کې چا حمایت ډېر درنه کولو
زما خو د څو کنه کله چې موږ دولسم خلاص کړلو نو موږ د کانکور د لپاره مدګي ونیول تر څو دولتي پانتون ته کامیاب شو او د خپلې خوښې رشته دا کوم د حقوق او حقوق په ځای مې ډیر زیات خوښېدلو او په دې کې مې د اداره او ډیپلوماسي څنګه مې ډیر زیات خوښېدل دا زما د فیورټ څنګه و نو کله چې موږ کانکور ته مدګي ونیول کانکور ته موږ امتحان ورکړ موږ نتي ریزلټ راووتلو نو زه پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی او پښتو ادبیات زما د خوښې څنګه نه و زما حقوق سیاسي علوم زما د خوښ څنګه بیا ما چې ما خپل پښتو ادبیاتو چې زه کامیاب شوم هغه رشته ما پرېښودله بیا ما خپل فامیل ته ویلي چې مطلب زما دا خوښې څنګه نه ده او زما خوښه څنګه چې دا حقوق او سیاسي علوم دي زه به دا ووایم او بیا ما سره فامیل کوم مشکل پیدا نه کړل ما ترې صحیح ده ته خپل ځان په خپل ذهن دې پوهېږي کوم چې شوق یې هغه څنګه انتخاب وکړه او زما په تشویش دغه کې چې لکه موټیویټ کې چې زما زما دوه کسان ما سره ډیر زیات کوم کړی دی یو زما مور جانا او یو زما خوره کوي زه دغه دوه کسانو زه ډیر تشویق کړی ما ځکه چې زما پلار چې کله چې په مکتب دوره کې وم نو زما پلار په افغانستان کې نه و بهر مسافر و نو زما سره په کور کې هم دغه خور و او مور مې و هم دی په ما باندې کار وکړه هم دی به زه تشویق کولم او زه چې نن دې هدف ته رسېدلم دا یوازینۍ وجه زه د دوه کسانو دی زما د مور جانې دا یو زما د خوره کوي ده
هلال صاحب په دې اړه راته وایي تاسو یادونه مو کړی چې پلار مو افغانستان بهر و یوازې تاسو نه په افغانستان کې په ټوله کې ځوانان چې کله دغه مرحلې ته ورسیږي دولسم نه چې فارغ شي او دا وخت د دې وی چې دوی باید پانتون ته لاړ شي او بل اخر هغه سرنوشت باید معلوم شي چې دوی په آینده کې څه کار کوي په دغه برخه کې اوس ستونزې وي ځکه زیاتره کورنۍ هغه هلک ته واده کوي مسؤلیت ورته بل جوړوي یا خپل کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه وي د کور مشر وي خویندې وي ورونه وي او په افغانستان کې جنگونه خلک ځپلې دي د ځینو هلکانو پلرونه نه وي د یو ځوان په صفت تاسو دغه دوره تیره کړې ده څومره ستونزمنه وي کې یو ځوان ته دا ورغاړي وي چې کورنۍ په عین حال کې مالی ملاتړ وکړي او خپل سرنوشت هم یو څه پام وکړي تر څو وکولای شي انده کې یو څه ځان جوړ کړي
بېلکل زګوره په افغانستان کې موږ داسې فامیلونه لرو چې مطلب ډېر کم خلک وي چې د هغې اقتصادي وضع ډېر ښه وي خو مطلب که چېرته اکثریت ترې شو اکثریت غریب خلک وي ډېر داسې و زما خپله د مکتب دوره سې پشان وو لکه څه خپل مثالونه کې خپل صنفیان ورکړم چې مطلب موږ کله مکتب دوره کې موږ سره ډېر د صنفیان وو چې ډېر بېچاره وو فامیل د خوانه اقتصادي مشکلات د هغې زیات وو نو هغې هماغه وو چې نن بل ورځ زما سره هم صنفي خبرې کولې ما ګوره وي ته کوم ځای پورې ورسېدلې او موږ وي هغه د موږ درسونه چې هغه په نامه کې پاتې شل نو هغه چې موږ کله خبرې وکړې نو بیا موږ خپلو کې دا خبره وکړه چې مطلب دا اقتصادي وجه وه دا مشکلات وو لکه زما ډېر هم صنفیان وو چې کله موږ مکتب نه فارغ شولو هغې ونه شو کولی چې لوړې زده کړو ته ادامه ورکړي ځکه هغې غوښتل چې مطلب خپل فامیل سپورټ کړي او سخت تېره کړي کار وکړي تر څو خپل ژوند دغه یو څه برابر کړي نو ډېر زیاد زما هم سنفیان وو چې هغې دغه ته ووتل سوی دی ګیړي به یې کول له چا سره به شاګرد دکان کې شاګرد وو چا سره به په خیاطۍ دکان کې شاګرد وو تر څو هماغه پیسې پیدا کړو خپل فامیل دغه کې همدارنګه زما ډېر هم سنفیان وو چې د مکتب نه فارغ شول ودونه یې وکړل هغې وویل چې موږ ودونه کوو بیا هماغه وو چې د واده د وجه نه د هغې تعلیمونه پاتې شول نو بیا به چې کله ما ورته وویل چې تاسو باید لوړې زده کړو ته دغه ادامه ورکوي وایي نه کېږي زموږ بچیان دي زموږ اولاد دی دا سپورټ کول غواړي دي ته کار موږ باید کار وکړو تر څو دوی باید سپورټ کړو نو دغه مشکلات شته په افغانستان کې چې کله دولسم نه سړی پاره شي یا په ښځه باندې یا ورته ښځه کوي یا مطلب هغه غریب وسه نه کېږي چې مخې ته لاړ شي نو اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي په وطن کې او برحال وسه موجود په عام موجود نو د دغه وجه نه کولی نه شي چې ځوان ځکه چې تا پسې کور او چا پسې د کور غږ وي چې کور باید سپورټ کړم واده سو وادی کړي وي دا بچیان وي او همداسې فامیل دي مطلب غریب وي نو دا طبیعي خبره ده چې ته نشي کولی چې ته مطلب د پانتون پیسونه ورکي یا مطلب کولاو دغه باندې ته درس ووایي ځکه درس هم چې ته وایي که نه ته به ټینشن نه لري دا چې ته ځان پسې ټینشن شاته لري او دلته ته کتاب ته ناست دا نه کېږي ځکه دوه کاله نه کېږي درس ویلو سره چې تا سره ټینشن دا نه کېږي نو دا طبیعي خبره ده چې ته به مطلب د چا له خوا نه سپورټ کېږي د فامیل د خوا نه سپورټ کېږي ته مخې ته ځي مګر کله چې سر فامیل دو قانون سپورټ کیږي سب فامیل کې مشکل وي غریبي وي او کاروبار نه وي د ګټولو دي سوق نه وي د پیسو پیدا کولو دي سوق نه وي نو مجبور چې تبه سخت ته ځان ورکې کله چې تبه ځان ته سخت ته ورکې دا په دې معنی چې تعلیم مخته نه شي کولای نو که تعلیم چې ته غواړې چې وکړې لوړې ذکر وکړې ته به آرام ذهن به سپورټ لري شا په فامیل دو قانون دې نه کیږي
بالکل هلال سپ کدام راته وایي را بشو ساس دغه د تحصیلی دورې ته چې لوړې زده کړې مو پایل کړې پنتون یا پټوله کې دغه محصلی داسې یو دوره وي چې هغه انسان شخصیت پکې جوړیږي ځکه هغه مکتب کې خو ځواني ماشومتوب نوې ځواني ده مرحلې یو څه ګډې وډې وي وروسته له هغې نه بیا پنتون د شخصیت جوړونې یو ځای وي کله چې پنتون ته لاړې محیط مو د پنتون څنګه پیدا کړو دغه ورځې کیسې را سره شریکې کړه خوږې خاطرې د پنتون کې څنګه وې او ډېر دلچسپي مو په کومه برخه کې و
لکه مخکې ما مو ویلې کنه چې کله زه د دولسم نه چې پاره شوم زما خو د خوښې رشته هم د حقوقو او سیاسي علومو نو بیا کله بیا هغه وخت کې ما دا غوښتل چې زه کوم پوهنتون کې زه وکولی شم داخله وکړم بیا د مکتب په دوره کې زمونږ ملګري وو چې دغه سو هغې پوهنتون دوره کې و هغې بیا ماته ویلې چې پوهنتونونه خو ډېر دي خو که تاسو غواړې چې داخله وکړي نو الفلا پوهنتون په نامه پوهنتون دی دې ته تاسو راشي دا ډېر ښه پوهنتون دی خصوصا په شاګرد باندې ډېر زیات فوکس کوي ډېر پرېشر پرې راوړي تر څو په راتلونکي کې دینه یو شخصیت جوړ کړي او په ښه دغې تاریخ کې نو هماغه چې بیا ما الفلا پوهنتون ته راغلم کله چې پوهنتون ته راغلم نو یو هفته داسې موږ داسې کنفیوز وو ځکه چې پوهنتون او بل ماحول ډېر ښایسته وو ډېر ښایسته پوهنتون وو او بل زما د خوښې رشته پکې وه بیا هماغه وو چې بس بیا هغې کې موږ ملګري پیدا کړل بیا داسې شو چې کله موږ دغه پوهنتون په افغانستان کې چې کله پوهنتون ویل کېږي هغه څانګه چې دا بیا دوه څانګې لري که نه کومه رشته چې ته لرې لولې هغه بیا دوه څانګې لري نو بیا زما دا رشته چې وه رشته بندي وشلله زما ډېر همسنفیان چې وو هغه ادارې او ډیپلوماسۍ ته راغلل او زیاتره چې وو دغه ته راغلل قضا او څرنګوالۍ ته راغلل بیا هغې کې بیا موږ نوي ملګري نور را پیدا کړل بیا زموږ کوم سنفیان چې بیا قضا او څرنګوالۍ ته لاړل هغې هم نوي ملګري پیدا کړل بیا بس دوه کاله نور ملګرو سره وویل نور هم سنفیان هم پیدا کړل بس هماغه چې فارغ شو او زما بس همدغه د خوښې رشته وه همدغه حقوق علوم سیاسي دا زما د خوښې رشته وه بیا چې کله په دغه کې وم نو د پوهنتون په دوره کې وم نو زما دوه سمستره پاتې وو نو ما په خپلو همسنفیانو ته ویلې چې زه به انشاءالله د دې نه بهر که هغه ماسټري وي یا دکتورا وي هغه به د بهر ممالکو کې کوم که زه درته دا رښتیا ووایم نو ما پسې به سنفیانو ډرامې کولې ما باندې به ریشان وخلو ما تل وي هغه داسې وچونه چې دي دا وي د عقل نه وتلي دي چې کوم سوچ کې نو زه به ډېر زیات خفه شلم ښه مې یادېږي چې یو وخت موږ داسې پوهنتون کې ولاړو نو زمون وم سمستر ختم شو اخر نه سمستر پاتې وو نو ما دې هم څلچانو تی ویل ما د خیر شپږ میشه بعد پاریږي او شپږ میشه بعد د خیر کوشش کوم چې بهر وو زم نو هغه دې څلچانو ټول د سې ما په څو خندل او په امبیا الفاظ ویل وی خیر دا وی کله چې انسان وی ذهني تکلیف لري هغه وی ډیره خبرې کوي نو زه ډیر زیات خفه شلم چې ګوره زما اراده زما پلان دا دی چې زه بهر ووځم مګر ما دوی ته مخامخ دا خبره وکړه دی هم شنچانو دا خبره ما پسې وکړه او زه یو عادت لرم چې زه منفي سوچ نه کوم زه همیشه په خپل ځان کار کوم او زه وایم چې دا دنیا چې د امید او په هیله خوړل کېږي خو شر دا چې ته خپل ذهن او په ځان باندې کار وکړه او دوی چې دا کړی ویل چې دا مطلب ذهني تکلیف لري ځکه دا داسې خبرې کوي چې ولا زه به پاره شم ولاړ به شم بهر به زه تعلیم وکړم نو خیر ما به ویل چې خیر داسې خبره نه ده په خپل ځان پوهېږم او زه په خپل ځان کار کوم انشاءالله چې دا ته به ښایم چې زه څنګه بهر ووتلم ما هغه چې کله موږ پاره شروع ما خپل اسناد واخیستل وزارت خارجه او دینه مې ټول ټاپه کړل بس کله مې چې دا ټول کار وشلو خدای ته ما نه ویل چې مطلب زه زما بهر کار شوی دی زه روانم کله چې بیرته هندوستان ته راورسېدلم بیا دلته چې ما کله کلاس جوین کړلو بیا د خپلو همصنفیانو سره د انډین همصنفیانو سره چې په هغې کې ما سره جنکین وي هلکان وو موږ ټول په یو کلاس کښې ناست وو او استاد موږ ته راغله درسې را کړلو کله چې استاد ووتلو نو ما یو انډین همصنفي ته ویل چې ته زمونږ یو عکس واخله نو هغې زمونږ عکس واخلو همدغه عکس دی ما د همصنفیانو ګروپ ته واچولو نو دې ما تېرې چې هلاله ته چېرته نو ما ورته چې زه هغه هلال یم کوم چې پراګوم او اتم سمستر کښې تاسو په ما ډرامې کولې ورېشان دم را باندې واخلو چې نه ته مخې ته نه شي تللی خصوصا بې اعتبار تعلیم نه شي کولی اوس وګوره زه چېرته ما خپل هدف ترلاسه کړو که نه نو بیا هغه ډېره جالبه وه بیا ټولو مبارکې نې را کړې ډېر خوشحاله شنم نو لکه هغې بیا دا وویل چې بالکل یو انسان په ځان کار وکړي او پلان او برنامه او هدف ولري نو هغه کولی شي چې مخې ته لاړ شي نو بیا زه دلته راغلم
د هند ته د تګ په اړه م که راته ووایي چې څنګه مو اپلای وکړه او څومره ورته په تمه پاتې شوې څومره سټرس دغه کار درلوده چې اپلای وکړه بیا په تمه پاتې شه هره ورځ ایمیل چک کوه د دې په اړه ووایي
بلې دا خو دغه خبره صحیح خبره ده واضح خبره ده کله چې مطلب موږ اپلایګانې وکړلې نو اول خو موږ په دې کښې ډېر زیات خفه وو کنفیوز وو ځکه چې کله ته د هند سکالرشپ ته دغه کې اپلای کې نو دوی بیا چې دی د درېو سټیټونو دغه تا ته راولي درې سټیټ راولي او همدارنګه درې ولایت درې دغه راولي خو پخه ډېر زیات پانتونونه تا ته راولي خو بیا دا پته نه لګېږي چې مطلب دا پانتون به څنګه وي دا به څنګه وي دا خو تا ته صرف دغه وایي چې مطلب دغه درې پونځي موږ راولو تا ته ته د درېو پونځي حق لري ته به په دې درېو کښې چې دی که نه دا درې واړه دا به انتخابې دا چې د انتخاب کړلو بیا په دې کښې ضرور که ته کامیاب شل په امتحان کښې ضرور بیا تا ورکوي یو پوهنتون ته دې ورکوي نو دې کښې موږ کنفیوز وو ځکه زما ډېرو ډېری ملګري دلته ما سره اوسېږي هغې وایي چې مطلب موږ یو پوهنتون انتخاب کړی دی بیا ورکړي دي بل پوهنتون ته بیا یو ولایت انتخاب کړی دی ورکړي بل ولایت ته هغه ساحه هغه کله چې دوی د پوهنتون عکس هم راخلي هلته لګوي که نه په دې فورم کښې نو هغه پوهنتون نه زیاتره هلکان متاثره کېږي چې ولا دا ډېر ښایسته ویو لري ښایسته بکګراؤنډ لري بیا چې کله دلته رېشي هغسې پوهنتون نه وي همدغسې نو دغه کښې بیا سړی لږ زره خفه کېږي او پاشله د انتظار خبره زمونږ دومره انتظار ونه شولو ځکه زما ښه یادېږي کله چې موږ د پوهنتون نه اسناد واخیستل نو ما ته خپل پوهنتون نه چې زه پاره شلم نو ما ته خپل پوهنتون وویل چې ستا اسناد کښې به وخت لګېږي نو ما وویل چې زه وخت ته انتظار نه کوم ځکه چې سکالرشپ یې راغلي زه غواړم چې په سکالرشپ کښې ځان کامیاب کړم تر څو زه ولاړ شم او زما په سکالرشپ کښې ما نه د بیچلر اسناد غواړي د لیسانس اسناد غواړي بیا ما هغه وو چې بس بیا ما خپل پوهنتون ما سره دا حکومت وکړ پوهنتر یې را ته اسناد را کړل چې څنګه مې اسناد واخیستل وزارت خارجه وو د ټول نه مې چې خلاص کړل ډایرکټ لاړم دغه ته څه وایي دوی ته مې ورکړل دوی ته مې چې ورکړل چې وی کتل چې وو بالکل دغه هلک چې دی بیچلر یې کړی دی او اوس ماسټرۍ د پاره اپلای کوي نو هماغه چې زمونږ په دوه میاشتو کښې ټول کار ختم شلو موږ یې را اوس
اوس به ستاسو شخصي ژوند ته را شو مسافري مو کړې ده او حتما په دې به م پوهېږي لږ اخوا دې خوشپزي به م کولی شي څه ښه پخولی شي
بلې کله چې زه هندوستان ته راغلم نو زما یعنې ډېرې خاطرې موږ سره د هندوستان او خصوصا د مسافري شته دی زما ښه یادېږي چې زما سره یو ملګری مې وو نو کله چې موږ دلته راغلو نو موږ کور ځان ته ونیولو بیا لاړو بازار ته د کور سامان هم واخیستل، کمپلې برسنې توشکونه دام واخیستل، فرشونه واخیستل، د آشپزخانې دپاره هم سامان واخیستلو. نو یو دوه ورځې من آشپزي وکړله، نو په درېیمه ورځ باندې نو ما ته ملګري ویلې چې ته مهرباني وکړه لاړ شه آشپزخانې ته او دغه صفایي وکړه. لکه چې د هغې نه یو ورځ مخکې مونږ مېلمانه لرودل، مېلمانه زمونږ کور ته راغلي او هغې ته پروګرام کړی و. بیا چې کله هغې لاړل نو بیا ما ته ملګري په همدې الفاظ ویلې چې ته مهرباني وکړه لاړ شه آشپزخانې ته او دا صفایي وکړه او بېګا ته ډوډۍ تیاره وو. نو کله چې دا آشپزخانې ته دننه شلم، نو کله چې دا پلیټونه ما وکتل، دا دیګ مې وکتلو او دا آشپزخانه مې وکتله، نو زه عام خندا راغله، عام خپه شلم، خپه پتې شلم چې د خپلو لاسو ته مې وکتلو، د ځان مې وکتل، خو ما لته مو ورته تور تور دیګې انځم، زه به دا پلیټونه وکینځم. خو بیا مې ځان سړی لري چې ګورم ته نه شي کولی شي مطلب دې نه انکار وکړي، ځکه ته راغلی در زپاره، ته مسافر شوی او په مسافرۍ کې دا شی به په ځان منې، دا سخت به په ځان منې. او بل زه ډېر زیات خوشحالېږم، ځینې ځوانان دي که نه هغې په کار شرمېږي، لکه خصوصا په آشپزخانۍ په آشپزخانۍ په کار باندې که نه، لکه آشپزۍ ته چې وردننه کې او لرې که زه دا کار نه کوم، دا د ښځو کار دی او دا نارینه سره مزه نه کوي. مګر بیا دا هسې نه یم، زه ویم چې نر د پاره هر کار ښه دی، دغه کارو ته ور مخامخ شي، دا سوچ کوي چې مطلب ما په وطن کې کوم، کور به مې راته ډوډۍ تیاروله، مور به مې تیاروله، فامیل به مې تیاروله، مګر نه دلته زه کوم. خو زه هغه سوچ ما ونه کړلو، صرف ما یو سوچ دا وکړو چې د خپلو لاسو ته مې وکتل چې یار دا لاس زه په اوس په دې لاسو باندې دا انځم. بیا ما هغه چې بس بډې مې وتړې ووهلې او شروع مې ورته وکړه، پلیټونه مې وینځل، دېګ مې وینځو، کپېلې مې کار شو، دا ټول آشپزخانه ما صفا کړله، نو خو په تبه مې وکړله. زه ځکه ډېر خوشحالېږم چې مطلب زه هم یو کار وکړم، یعنې زه اوس کله کله چې خپل فامیل سره خبرې کوم، نو زه خپل فامیل ته دا وایم که زه د خیر وطن ته درغلم، او یا حتی ما کوژدن چا سره وکړله، نو زه به د خپل میرمن سره ډېره همکاري کوم. ځکه دا کوم شرم نه دی چې مطلب سړی د خپل میرمن سره د فامیل سره که هغه ټماټر کټ کړي، پیاز کټ کړي، الوګان صاف کړي، همدارنګه نور غوښه ورسره وینځي، غوښه ورسره پخه کړي، وریجې ورسره پخه کړي، دا کوم شرم نه دی. یعنې زه په دې ویاړ کوم، فخر کوم چې زما یاد ده، او زه غواړم چې د خپل میرمن او د خپل فامیل سره زه باید دا وکړم، ځکه دا یو همکاري ده. او بل نشم کولی چې مطلب یو انسان وګورم چې هغه ټول بوج په ځان واخلي، که هغه خصوصا میرمنه، نو زه غواړم چې همکاري ورسره وکړم. او زه په دې ډېر ویاړ کوم چې زه مسافرۍ کې مطلب ماشپزي یاده کړله، زه د ژوند په رولز باندې پوه شلم چې ژوند څومره مطلب ژوند څنګه دی، سخته پکې ده که سخته پکې ده، خوشحالي پکې ده. انسان هوښیار انسان هغه دی چې د ژوند ټول اړخونو ته متوجه اوسي. دا که یو سړی وایي چې مطلب یعنې زه خوشحاله ژوند ولرم او زه دې پکې هر شی دې ما ته مفت راځي او فری دې راځي او زه دې خورم او سکم او حساب کتاب نه منم، دا نه کېږي. انسان باید خپل هم تکلیف تیر کړي. لکه زه په خپله په دغه کار باندې ډېر خوشحاله ویاړ کوم، په فخر ویم چې زما آشپزي زه ده، زه هر څه کولی شم د خپل فامیل سره، د خپل میرمنې سره. او بیا تاسو وویل چې ستاسو د خوښې دغه، لکه زما د خوښې دغه چې دی چې زه ډېر د زړه نه پخوم، هغه چې دی روش دی، زه روش ډېر ښه پخولی شم. او نور چې شی پاخه کړم نو په هغې کې ضرور ملګري ما ته وایي چې وروره دا دې څوک پخ کړي، دا څوک وایي. نو زه ورته ویم بیا دې لږ پخلاوم، زه ورته ویم که خورئ وخورئ کې نه هوټلونه چا دې باندې وځئ. نو ما ته اکثره وخت وایي چې دا څنګه خبره ده، هر وخت دا خبره کې خو لږ خواري کوه. نو زه ورته وایم چې ورو ما خو دوه درې ګنټې تېرې کړلې، نو چې نه دا زه پخه وکړم. خو چې کله روش پوخ کړم نو بیا بیا دې خوښي، ځکه روش ته ډېر ښایسته پته وه پخوم، او زما ډېر خوښېږي چې زه روش پوخ کړم.
هلال صاحب پروستیو کې قدم راته وای چې اوس مال په افغانستان کې ساسي پتیر باندې ډیرې ځوانان دي چې هغوی په افغانستان کې کار نه لري یا نشي کولی، پانتونونو کې د اقتصادي ستونزو له کبله داخلي وخلي درسونه وایي، یا داسې ځوانان دي چې موږ مخکې یادونه وکړه کورني مسؤلیتونه ډېر دي، یا واده کوي یا همغه خویندې ورونه ورته غاړې دي، د دې د وجې نشي کولی چې درس وایي. خو په ټوله کې یو ځوان ته که درس ویلی وي که نه وي ویلی، ضرور څه دی چې دوی وکولی شي په مالي لحاظ باندې هم کورنۍ ملاتړ وکړي او هم وکولی شي پرمختګ ورسره وکړي؟
ګوره موږ د افغانستان څخه، موږ به د افغانستان په باره کې خبرې کوو. د افغانستان ټولنه باندې به خبرې کوو. ګور افغانستان لکه تاسو وویل کنه چې څنګه یوه لکه کولی شي خصوصا ځوانان چې مطلب هم خپل فامیل ځان وساتي او همدارنګه وکولی شي چې مطلب پرمختګ وکړي. ګوره په افغانستان کې نن سبا داسې یعنی حالات راغلي دي چې هیڅ امکان نه لري چې یو هلک وکولی شي چې هم ګټه وکړي، پیسه پیدا کړي، کاروبار وکړي او تر څنګ چې دی دغه وکړي، خپل ژوند ته پرمختګ ورکړي، په هغه کې لوړې زده کړې وکړي او همدارنګه فامیل سپورټ کې مخې ته لاړ شي. دا امکان نه لري ځکه چې اوس به موږ افغانستان حالاتو ته چې وګورو کنه دا کار نه لري، دا امکان نه لري. ځکه په افغانستان کې تاسو پته ده چې مطلب کاروبار نشته دی، کچا تعلیمونه هم کړي دي، پیدتی نشه اخیستلی، وظیفې نشته دي. کوم خلک چې راغلي په افغانستان کې حاکم دي هغه وي هغه دلته په هندوستان کې وسیلا ده کنه، نو کله کله دا خلک وي میرا جان میرا مرضی. نو دا خلک راغلي دي بس خپل خلک دي، په یو ځای کې ولګو، په بل ځای کې ولګو، په وظیفو باندې او په هڅه داسې وظیفو لګولي دي چې هغه بېخي عقل نه مني. یو ملا به راوسته به یو هسپتال رئیس کړی به نو دغه څه مشکلات شته دي په وطن کې. نو خصوصا په افغانستان کې نوې نسل یا مطلب ځوانان هغه نشي کولی چې مطلب هم خپل تعلیمونه وکړي، هم خپل ځان یو هدف ته ورسوي، تر څنګ خپل فامیل سپورټ کړي. دا مشکل دی، دا یو دغه د حقیقت دی، په دې به سترګې نه پټو. اوس که زه دا ویم چې بالکل دی د کار وکړي او ځان دې ورسوو، کېدای شي دا زما مرکې وڅوک وګورو، نو ماته به وایي چې ته ولې په حضور سترګو کې د خاورې د خلکو شین دی، په افغانستان کې کار کم دی، چې موږ هم کار وکړو، خپل فامیل سپورټ. بیا هم زه دا میسج ته ورکوم چې خپه کېږي ما، خپل ذهنونه، خپل سوچونه، فکرونه مثبت وساتئ، په خپل ځان باندې کار وکړئ. خدای مهربان دی، انشاءالله دغه حالات به یو ورځ ښه شي په خیر سره. لري
مننه کور ودان هلال صاحب چې وخت راکړو موږ سره خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.